امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمون اوریدونکو السلام علیکم ز شافیا سرداریم د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسیده د دې د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې د خبرونه په پیل کې پام وکړئ د خبرونو لندسته
د پاکستان په قبایلی سیمه په چنار کې چاودنه شوې چې لږ تر لږه دوشتنه پکې وژل شوې دي د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت لوړ رتبه مشر مایکل فلین ان وای کی ضمانت یې وشي د کانګرس د تحقیقاتي کمیټې سره به مرسته وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن نن د جمعې په ورځ په بروکسل کې وویل د ناټو غړي هیوادونه باید دفاعي بودیجه زیاته کړي
تر نو ورځې په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم اوریدلی سي چې له پاکستان څخه افغانستان ته د افغان مهاجرینو د ستنېدلو لړۍ د پلیدو په اړه او یو مرکه لرو په دې باره کې رپورټ لرو خو یو مرکه هم لرو چې په پېښور کې د افغان مهاجرو د چارو د مشر عبدالحمید جلیلی سره د افغان مهاجرو په لړۍ باندې خبرې کوو خو اوس به پوره خبرونه زامن مومن صاحب تاسو ته وړاندې کړي
د پاکستان په قبایلی سیمه په چنار کې به چاودنې شاوخوا دوش تنه وشلې دي په کورمه ایجنسۍ کې د پاکستان د قومي اسمبلی غړي ساجد توري امریکا غږ دیوی څنګه ته وویل چې په برید کې شاوخوا سل تنه نور اژوبل شوي دي نوموړي وویل چې دیرش تنه زخمیان چې حالات خراب وو په هلیکاپټر کې پېښور ته د درملنې لپاره استولې دي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت لوړ رتبه مشر مایکل فلین وایي که له عدلي تعقیب څخه د بچ کېدلو ضمانت وشي د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د مشاورانو او روسیې ترمنځ د تماسونو په اړه به د کانګرس له تحقیقاتي کمیټې سره مرسته وکړي وال سټریټ ژورنال د پنجشنبې په ورځ په خپل راپورټ کې ویلي وو چې ښاغلی فلین په همدغسې او ضمانت پسې ګرځي خو تر دې دمه لا د هغه شرطونه نه دي منل شوي د مایکل فلین مدافع وکیل رابرټ کلینر په یوې اعلامیه کې ویلي جنرال فلین د ویلو لپاره خبره لري او ډیر لیواله ده چې دا خبره وکړي خو باید حالات ورته اجازه ورکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن د ناټو د خپلو متحدینو د انډوالانو سره د غونډې په ترڅ کې پرون د جمعې په ورځ په بروکرس کې وویل دوی باید د خپلو هیوادونو دفاعي بودیجه زیاته کړي د امریکا لوړ رتبه ډیپلومات د بهرنیو چارو وزیرانو ته وویل ناټو ائتلاف باید ټول منابع مالی او نورې باید ولري چې د ناټو لپاره د عراق او سوریې په شان ملکونو کې د خپل ماموریت سرته د رسولو لپاره ضرور دي تلرسن د جمعې په ورځ نو ویلې دی غواړي چې د ناټو متحدینو سره په یوکراین کې د روسیې د تیری په باره کې هم خبرې وکړي د امریکا لوړ رتبه ډیپلومات بروکسل ته په رسیدو سره وویل دی غواړي چې په درو مهمو ساحو خبرې وکړي د ناټو منابع د ماموریت لپاره د اسلامي دولت د ډلې په ګډون د تروریزم په خلاف د ائتلاف جګړه او په اروپا کې د ناټو موقف په خاصه توګه په ختیځ اروپا کې د یوکراین او نورو ځایونو کې د روسیې د تیري په ځواب کې ټاکل شوی دا چې د پاندې څلور میاشتو ځان څخه وروسته د را روانې دوشنبې په ورځ له پاکستان څخه خپل وطن ته د افغان مهاجرینو د ستنېدو لړۍ بیا پیل شي په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمشنرۍ ویاندې میرمن دنیا اسلم خان امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د دغه بهیر د پیل په لومړیو دوو میاشتو کې به د پاکستان د خیبر پښتونخوا د ایالت هغه مهاجرین چې له وړاندې خپل هیواد ته د ستنېدلو لپاره خپل نومونه لیکلي دي راستانه شي په کندوز کې د جګړو لامل تر شلو زیات خوځي بند دي. د طالبانو تر ولکې لاندې د خاص د خلاصو خوځیو په نصاب کې وسلوال طالبان لاسوهنه کوي. د کندوز د ولایتي شورا غړي امرالدین ولی وایي چې په دغه ولایت کې د جګړو لامل تر شلو زیات خوځي تړلې دي او له دې پرته یو شمیر خوځي تر تهدید لاندې دي او طالبان په یو شمیر خوځیو کې په خپل خوخه نصاب تدریسوي. د جنوبی کوریا د جمهور رئیس پارک جون هی د بند کېدو په ارتباط عکس العمل په نسبي توګه آرام شوی دی، په داسې حال کې چې د خلکو توجه د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته اوښتې ده. د هیواد په ډیموکراتیک طریقه انتخاب شوی لومړی جمهور رئیس وروسته له هغې چې محکمې د څارنوال د بندي کولو امر تایید کړ، بندې شوله په دې باندې د فساد او له قدرت نه د ناوړې ګټې اخیستلو تورونه لګېدلي دي. د اروپایي اتحاد شورا رئیس وایي له اروپایي اتحاد نه د برطانیې د وتلو په خبرو کې د خلکو ژوند په سر کې راځي. ډونالډ ټاسک د جمعې په ورځ وویل د اروپایي اتحاد ټول اتباع په برطانیا کې ژوند کوي، کار کوي او زده کړې کوي. موږ ته په کار ده چې د برطانیې د وتلو نه وروسته په متقابله د تطبیق وړ او غیر تعبیزي ضمانتونو سره د دوی موقف او وضع په باره کې پرېکړه وشي. ټاسک وویل برطانیا د اروپایي اتحاد د یوې غړي هیواد په حیث د ټولو مالي مسؤلیتونو احترام باید وکړي. د ویلې دا د ټولو خلکو ټولنو ساینسپوهانو دهقانانو او داسې نورو په مقابل کې عادلانه چلند دی چې موږ یې پوره وړ یو. څارونکي وایي چین په خورو ورو ټاپوګانو کې واړه مصنوعي ټاپوګان او د جنګي الوتکو لپاره میدانونه جوړوي چې دا ورته بېساری قدرت ورکوي چې نور هیوادونه د جنجالي جنوبي چین د سمندرګي نه لرې وساتي او یا ورته د استعمالولو اجازه ورکوي. د آسیا د سمندري لارو د شفافیت پروګرام په قول چې مرکز یې په واشنگټن ډي سي کې د ستراتیژیکي او بین المللي مطالعاتو په مرکز کې دی، بیجنګ نږدې دی چې په خورو ورو ټاپوګانو کې سمندري اډه، هوایی میدان، د رادار او نور مرکزونه بشپړ کړي. او اسوسیټډ پریس خبری آژانس وایي روسي څارنوالانو د جمعې په ورځ د ټولنیزو رسنیو غوښتنه مخه ونیوله چې د ماسکو په لارو کوڅو کې نورې مظاهرې ونه کړي چې مخکنیو مظاهرو لا پخوا د کرملین لپاره نوې ستونزې پیدا کړې دي. په لسګونو زره مظاهره چاند یکشنبې په ورځ د ماسکو په لارو کوڅو کې راغونډ شوي وو چې د رسمي اداري فساد په خلاف مظاهره وکړي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل، ټاکل شوی چې د سباندې څلورو میاشتو ځان څخه وروسته له پاکستان څخه افغانستان ته د افغان مهاجرینو د ستنېدلو لړۍ د روانې دوشنبې په ورځ بیا پیل شي. خود افغانستان د مهاجرونو او اوسیدونکو د چارو د وزارت چارواکي وایي چې سش کال راجستر سوو ستنیدونکو افغانانو هر یو ته به څلور سوه امریکایي ډالرو پر ځای دوه سوه ډالره د مرستې په توګه ورکړی سي. پام وکړئ په دې هکله له کابله د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواري رپورت ده.
ټاکل شوي له سبا باندې څلور میاشتو ځنډ څخه وروسته د روانې دوشنبې په ورځ له پاکستان څخه خپل وطن ته د افغان مهاجرینو ستنېدلو لړۍ بیا پیل شي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د اعلی کمشنرۍ ویاندې میرمن دنیا اسلام خان امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د دغه بهیر د پیل په لومړیو دوه میاشتو کې به د پاکستان د خیبر پښتونخوا د ایالت هغه مهاجرین چې له وړاندې خپل هیواد ته د ستنېدلو لپاره نمونه لیکلي ستانه کړی شي. میرمن اسلام خان وویل چې د خیبر پښتونخوا په ایالت کې تر اوسه 14,000 افغان مهاجرینو خپل وطن ته د ستنېدلو لپاره نمونه لیکلي. د افغانستان د مهاجرینو ستنېدونکو چارو وزارت چارواکي وایي چې سږ کال راجستر شو راستنېدونکو افغانانو ته چې له پاکستان څخه په خپله خوښه افغانستان ته راستنېږي د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د اعلی کمشنرۍ مرستې تر 50% راکمې شوې دي. د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو د وزارت د رسنیو سلاحکار حفیظ میاخیل امریکا غږ اشاره لري چې سږ کال به د راجستر شو راستنېدونکو افغانانو مهاجرینو هر یو ته د 300 امریکایي ډالر پر ځای 200 امریکایي ډالر ورکول شي.
کسانی که دارای کارت مهاجرت هستند با هر فرد عودت کننده قبلا حدود 400 دلار امریکا.
خغلی میخیلی ویل هغوی چې د مهاجرت کارتونه لري هر سری دوم کې ته چې په خوا 200 امریکایي ډالر ورکول کېدل خو دغه بهیر د ځن روسه چې بیا پیلې کی دغه بهیر په پیل سره د امریکا د 200 امریکایي ډالر څخه 200 امریکایي ډالر تر کم شي وي دي. هغوی چې د مهاجرت کارتونه نه لري او وطن ته راستنیږي هغوی ته تیر کال افغان حکومت د 130 میلیون امریکایي ډالر بودیجه ځانګړې کړې و. سکل هم حسې روانې دي چې دغه سیستری دوکو ته بیا هم یو بودیجه ځانګړې شي. افغان حکومت وایي چې په تیرې سوي کال کې له پاکستان څخه 300 پورې افغانان خپل وطن ته راستانه شوي وو چې له نیمه یې زیاتې رجستر شوي مهاجر او پاتې په پاکستان کې پرته له اسنادو ډېر افغانان وو. افغان حکومت سکل هم له پاکستان څخه 300 پورې د افغانانو ستنېدلو ته په تمه دي. خو په اسلام آباد کې د یو ان ایچ سي آر دفتر وایي چې د دې اټکل کول له وخت وړاندې دي چې سکل به څومره افغانان له پاکستان څخه خپل هیواد ته ورستانه شي. دغه ادارې د شمیرو له مخې تېر کال د پاکستان څخه 300 پورې راجستر شوي افغانان افغانستان ته راستانه شوي وو. د تېر کال د جولای په میاشت کې له پاکستان څخه د افغان مهاجرینو ستنېدلو بهیر هغه وخت چټک شو چې پاکستان حکومت له خپل هیواد څخه د افغانانو د ایستلو لپاره پر مهاجرینو باندې فشارونه زیات. د بشر د حقوقو د نړیوالې ادارې هیومن رایټ واچ د یو رپورټ له مخې د تېر کال په جولای کې له پاکستان څخه تر 600 پورې افغانان په زور شړل شوي وو چې دا د دغه ادارې د وینا له مخې په نړۍ کې په ډلهییز ډول د مهاجرو د بیرته ستنولو تر ټولو زیات شمېر دی چې د هغوی د حقې پر خلاف ستنه کړی شوي دي. د افغان مهاجرینو د وضعیت په اړه د هیومن رایټ واچ په رپورټ کې چې په تېرې سوي میاشت کې خپور شوی د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د اړیکو کمیشنرۍ لخوا هر ستنېدونکي راجستر شوي مهاجر ته د ستنېدلو پر وخت د 300 امریکایي ډالرو د مرستې برابرول هغوی ته د پاکستان د پرېښودو لپاره یو ډول رشوت ګڼل شوی خو انیشتیار دایده ناسمه بولي. یو شمېر هغه افغانان چې وطن ته راغلي هم ادا کړي چې په پاکستان کې پولیسو ورسره سم چلند نه کوو. خیرالله چې تېر کال له پاکستان څخه وطن ته راستون شوی وایي چې د پولیسو ناسم چلند دې ته اړکه چې هلته هر څه پرېږدي افغانستان ته راشي. خغلی خیرالله ویل له کومې ورځې چې په تورخم کې جګړې شوي د مهاجرو افغانانو ستونزې هم زیاتې شوي دي. هر وخت پولیسو نیولو زموږ په کورونو باندې چاپیا چولی د خپل عزت د ساتلو لپاره خپل وطن ته راغلي. پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د افغانانو د ځورولو او هغوی سره د ناسم چلند په باب ادعاوې ناسمې بللي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې اوس هم په پاکستان کې تر 2 میلیونه پورې افغانان چې 1.3 میلیونه یې د اوسېدنې قانوني اسناد لري او پاتې نور یې د اوسېدنې اسناد نه لري ډېره دي. تېره میاشت د افغانستان د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخي اسلام آباد ته سفر وروسته په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې اسلام آباد پریکړه کړې چې هغو افغانانو ته هم د مهاجرت د اوسېدنې کارتونه ورکړي چې په دغه هیواد کې د قانوني اسنادو پرته ژوند کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
درنو ریدونکو موږ د پاکستان څخه د افغان مهاجرو د بیرته تګ په هکله د افغان مهاجرو د اقتصادي وضعیت د ستونزو په اړه په پېښور کې د افغان مهاجرو د چارو د مشر عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې ده.
د پاکستان سره د افغان کډوالو د ریپارټیشن سلسله ان شاء الله د اپریل د میاشتې په لومړۍ نیټه باندې ورته شي.
ښه، نو د دې کډوالو بیرته وطن ته ستنېدل، تاسو ته د دوی وضعیت معلوم دی چې دوی د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي، نو د کومې مرستې ژمنه ورسره شوې ده چې د دوی سره به کومک وسی؟
دا چې تاسو معلومه ده تیر کال د مرستو نوعیت په دوه قسمه ده. لومړی هغه مرستې دي چې د پاکستان د افغانستان د حکومت لخوا ورکول کېږي او دویم هغه مرستې دي چې د انسیال لخوا ورکول کېږي. د افغانستان لخوا چې کومې مرستې هغه اوس سره کېدلې چې هغه یو نومره ځمکه ده، شلټر دي او نور مواد دي، هغه په خپل ځای باندې دي. خو یو موضوع چې بدبختانه سږ کال مطرح شو هغه دا شو چې دنیاوالو یا یونیسیار سږ کال په تېر کال په شان باندې مهاجرین سپورټ نه کړل او سږ کال به هغه کم فنډ چې د سی مهاجر په 300 روپۍ ورکول کېدی هغه 200 روپۍ ته راټیټ شوی دی.
دا روپۍ دي که امریکایي ډالر دي؟
دا امریکایي ډالر دي.
امریکایي ډالر دي. نو اوس او 200 ته، نو یعنی دا 200 ډالر د یو نفر د لپاره یا د کډوال د لپاره دا چې فرزن فامیل ولري دا
خو هر هغه راځي چې مهاجر چې راځي چې یو پیارر کاټ کوي او غواړي چې افغانستان ته معودت وکړي هغه ته به سي نفر 200 ډالر ورکول
کیږي. یعنی په خوا تاسو ولڅوه؟
پخوا سلور سو ډالر کول کېدو.
نو دا امرستې به تر بل کال پورې هم دوام وکړي، یعنی داسې به وي چې دوی ته به دوامداره دا پیسې ورکوي، او که یا د سش کال لپاره به فرضاً چې دوی ځو وطن ته دا مرستې به ورسره وسي.
اصل کې موضوع دا و چې د افغانستان حکومت همدارنګه د پاکستان حکومت په متفقه ډول باندې د فبروري په لومړۍ نیټه کې چې کوم ډونر کانفرنس په ملل متحد کې وشو، هلته د دنیاوالو نه یا ډونرانو وغوښتل چې د مرستو کچه باید 300 روپۍ وټاکل شي. همدارنګه د جنوري په میاشت کې دلته په اسلام آباد کې ډونر کانفرنس موجود و، په هغې کې هم موږ په کلکه باندې داخل وال ته غوښتنه وکړه چې باید دا وټاکل شي. د فبروري په 16 تاریخ باندې چې دو جانبه یعنې پاکستان افغانستان ناسته وه، په دغه ناسته کې هم موږ په ګډه باندې شریکه د ملل متحد نه وغوښتله چې باید دا 300 روپۍ دوام وکړي. کله چې 15 فبروري باندې زموږ سې جانبه یا تریپارټایټ وو، په هغې کې په ګډه باندې موږ په یونیسیار نه غوښتنه وکړه. یونیسیار موږ ته د مارچ میاشتې وغوښتله چې تر څو پورې یو ګیپ یو فاصله موجوده وي چې د ډونرانو سره په دنیا کې خبره وکړي، تر څو چې دا 300 روپۍ برقراره وساتي. لیکن له بده مرغه هغه فنډ چې دنیاوالو مهاجرینو ته پخوا ورکو هغه ورنه کو، د هغه د بنیادي لتاو چې دنیاوالو دا ویل چې زمونږ تیاریتي یا اولویتونه اوس عراق دی او سوریا ده او د یمن مهاجرین دي، هلته ضرورتونه ډېر دي، په دې اساس باندې دغه پیسې کمیږي. موږ په بنیادي دغه سره موږ کوشش کوو چې دا 200 روپۍ یا دا مرستې نور کلونو ته وغځېږي، خو تر اوسه پورې پاکستان حکومت د دسمبر د 10 تاریخ پورې د روان کال مهاجرینو ته وخت ورکړی. امید ده چې مهاجرین د مرستې استفاده وکړي افغانستان ته لاړ شي. سږکال نور علتونه هم شته، د سیاسي موضوعات چې سږکال په دې خطه کې پېښ شول، د تورخم زیات بندش، همدارنګه په تورخم باندې د مهاجرینو تګ او راتګ بندش، د ویزه باندې تګ او راتګ، همدارنګه د پولیسو ازار وضعیت، دا هغه کې ستې نه دي چې مهاجرین نور دلته نه غواړي چې پاتې شي. او ان شاء الله سږکال به د عودت او طلاق تیر کال په شان باندې روانه وي، او حکم مهاجر چې دي هغه چې غواړي چې مرکزی افغانستان ته لاړ شي او یا مشرقي ولایتونو ته لاړ شي، سم په شمال ته لاړ شي، هغه کولی شي چې پېښور د ویاتي دلاري لاړ شي، خو چې کوم ګراند یا کوم مرسته ورته کېده هغه ټول سره یو څه کوي.
ساسي کور ودان ډېره مننه محترم عبدالحمید جلیل صاحب چې موږ ته معلومات راکړي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د هم د خبرونه بل رپورت، په کندوز کې د جګړو له امله تر شلو زیات شوونځي بند دي، او د طالبانو تر ولکې لاندې د خلاصو شوونځیو په نصاب کې وسلوال طالبان لاس وهنه کوي. د رپورت تفصیل د ګل رحیم نیازمن څخه واوري.
د قندوز د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی وایي چې په دغه ولایت کې د جګړو له امله تر شلو زیات ښوونځي تړلي دي، او له دې پرته یو شمیر ښوونځي تر تهدید لاندې دي. نوموړی زیاتوي چې په یو شمیر ښوونځیو کې طالبان په خپله خوښه نصاب تدریسوي. هغه دا هم وویل چې د ښوونځیو د پیل کېدو په لومړۍ ورځو کې باید امنیتي مسؤلین د خلکو لپاره ډاډمن امنیت رامنځته کړي، ځکه خلک اولادونه ښوونځیو ته په شوق سره لیږي، خو له دې ویره لري چې اولادونه به یې وتښتول شي.
قومندان امنیت کې تانس به شکلی درستش نتانسه کې نظم قندز برای مردم مطمئن بسازي.
د امنیت قومندان تر اوسه په سمه توګه د قندز امنیت نه دی ټینګ کړی. خلک د خپل اولادونو د تښتونې او نورو جنایي جرمونو نه ویره لري. د کوونکو مشران په دې مطمئن نه دي چې د خونځي ماحول به امن وي. امرالدین ولی زیاتوي چې تعلیمي کال پیل شوه، باید د هغه خونځیو د خلاصېدو لپاره جدي کار وشي چې دروازې د زده کوونکو پر مخ بند دي او یا د جګړې په سیمه کې تر تهدید لاندې دي. نوموړي وویل چې د یو شمیر خونځیو په نصاب کې وسلوال طالبان لاس وهنه کوي.
در اطراف اکناف کندوز ببینم شاید در حدود 20 با بالاتر مکاتب بسته باشه. دغه مکتبایی که زیر کنترل
د قندوز په شاو خاصی مو کې کېدای شي له شلو زیات خونځي بند وي، او هغه خونځي چې د طالبان د ولکې لاندې سیمو کې دي ستونزې لري، او که خلاص وي په نصاب کې د طالبانو لخوا لاس وهنه کیږي. هغه زیاتوي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې تر شپږم لوړو ټولګیو ته نجونی نه پرېږدي چې د زده کړو لپاره لاړې شي. د قندوز د معارف رئیس رستم احمدی وایي چې قندوز کې تړلي ښوونځي نشته، خو طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د تعلیم حق نه ورکوي، او د جګړې په سیمه کې موجود ښوونځي نورو سیمو ته انتقال کړي دي.
هغه مکتبونه سي حالت جنگونه دی هغه موږ انتقال کړی بل کلی ته هغه سه بند مکتبونه په قندز ولادت کې نشته قطعاً زه په دې خلکو باندې غکو په مخالفینو باندې چې زمنګ دی اولادو او د ټانکو ځوانانو د تحصیل او د اموزش معنی ونس زما زوال تر فرض مثال نشته دی والی صاحب نشته دی وزیر صاحب نشته دا د هغه زمند خپل زمند دی نه پریدي جنکی نه پریدي زمند خو پریدي جنکی نه پریدي دی وایي چې پیغام تولګي پورې دی راسي دی درسوي جنکی او کنه موږ ته معلمین زنانه راوستوي چې موږ ته د جنکی ته درس ورکي موږ په ټول افغانستان کې اشد ضرورت زنانه معلمین ته لرو چې هغه جوړ کې سي نسوان دی تر اخري نهایت کوشش هم کړی دی چې حالته باید خزي تدریس ورکي زکونکو ته
رستم احمدی وایي چې دوی په قندوز کې د خزینه خوونکو لکمبوت سره مخ دي او په کلو کې د خزینه خوونکو پیدا کول ګران دي ځکه چې د کلو خلک لونی خونځي ته نه لیږي هغه زیاتوي چې سکل به تقریبا 1500 تنه نوې زده کوونکي په خونځیو کې شامل شي او یو شمېر هغه خونځي به ترمیم شي چې تر اوسه له ترمیم څخه پاتې دي احمدی وایي چې دوی به سکل ټول خونځیو ته کتابونه او هغه قرطاسیه چې د یونیسف لخوا ورسره مرسته شوی په خونځیو کې زده کوونکو ته ورکړي د معرف رئیس ویل چې په قندوز کې د ناامنیو په خاطر 3000 تنه زده کوونکو سپارچې اخیستي او نور ولایتونو ته تللی دي د قندوز والی اسدالله مرخیل هم مطبوعاتو ته په لنډو خبرو کې وویل هغه څه چې دوی غواړي د طالبانو د واک لاندې سیمو کې ماشومانو ته تدریس نشي کېدی او سکه کال به د قندوز خلک له دغه غمه بیغمه کړي او په ټولو خونځیو کې به د زده کوونکو ستونزې حل کړي ګلریم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو پرون په خوست کې د نرسنګ او قابلیتګۍ له دوا کلونو زده کړو څخه وروسته اته سلویشن جنې فارغ شوی دی د روغتیایي مسؤلینو په وینا دا به د زیژن پر مهال د مور او ماشوم په ژوند پاتې کېدو کې لا ډېر مرسته وکړي ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورت لري
دا په خوست کې د قابلیتګۍ لزده کړو نه د فارغ شوو نجونو شپږمه دوره او د نرسنګ د څانګې دویمه دوره ده په ټولیز ډول نږدې 200 نجونې په تیرو څو کلونو کې په دغو دوو برخو کې روزل شوې دي د ولایت د روغتیایي مسؤلینو په وینا د قابلیتګۍ او نرسنګ برخو کې د دوو کلونو مسلکي زده کړو د وروستۍ دورې تمویل په افغانستان کې د ناروې هیواد روزنیزې کمیټې پر غاړه اخیستی د قابلیتګۍ له څانګې فارغې شوې حنیفې امریکا غږتول چې په خپله ولسوالۍ کې ورته د کار پوره زمینه برابره ده هغه زیاتوي د خپل تعهد له مخې غواړي چې د خپلې ټولنې خدمت وکړي هغه وایي
ټول شاګردان چې دلته فارغ شوي دي په دې دوره کې زه پوره باوري یم چې دوی به لوړ شي او خپل ولسوالۍ کې به وظیفې اجرا کړي چې بعضې سر د اوسه په خپلو کلینیکونو کې په وظیفو هم بوخت دي لکه یو ښه مثال یې د مسخل ولسوالۍ دی چې هلته اوس زموږ د دغې دورې محصلین چې کوم فارغ شوي وو وظیفې اجرا کوي
د یاد پروګرام مشر ډاکټر رابعه حلیم د غنجونو د فراغت مراسمو په ځنډه کې امریکا غږ ته وویل چې د نظری زده کړو تر څنګ هغوی ته پوره عملي زده کړې هم ورکړل شوې دي هغې زیاته کړه چې له دغو اته څلوېښت نجونو څخه څلرویشت د نرسنګ او څلرویشت نورې هغه د قابلیتګۍ په برخو کې د تېرو دوو کلونو په موده کې روزل شوي د دې په وینا هم دومره نور شمېر نجونو تازه زده کړې هم پیل کړې دي
درسونه کوایم چې دوی د یو ډاکټر ته نږدې کارونو کې فارغېږي نو مبالغه به نه وي ځکه د خوست ولایت ټول زموږ پروګرام لیدلی چې عملي کار په دې کې ډېر دی صرف تیوري نه دی که څلوېښت فیصده تیوري دی نو شپېته فیصده عملي دی هم په لابراتوار کې او وروسته د هغې په شفاخانه کې شاګرد هم تم کله چې فارغ شي په یوازې توګه کولی شي چې هغه هر ساحت ته چې لاړ شي هغه ته خپل مسؤلیت ادا کړي
که څه هم روغتیایي مسؤلین وایي چې په ټولو ولسوالیو کې نرس او قابلیتګانې لري خو د ځینو خلکو په وینا په یو شمېر ولسوالیو کې د قابلیتګانو د نشتون له امله ښځینه ناروغان په خپل وخت نه تداوي کیږي د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ګل محمد دین منګل وایي چې د لرې پرتو سیمو په روغتیایي مرکزونو کې د دغو نجونو پر ګمارلو سره به د زیږون پر مهال د مور او ماشوم مړینه لا نوره هم راټیټه شي ډاکټر ګل محمد دین منګل وویل چې په نننیو فارغانو سره به هغه تشه هم ډکه شي چې د ولسوالیو په ځینو روغتیایي مرکزونو کې د نرس او قابلیتګانو د کمښت له کبله وخت نا وخت رامنځته کیږي
مونږ په خوست ولایت کې په ډیر شو روغتیايي کلینیکونو کې د یو کلینیک نه بغیر په ټولو روغتیايي کلینیکونو کې خزینه قابله او نرسان شتون لري چې الحمدلله د خوست ولایت په لرو پرتو سیمو کې او په خصوصي سکتور کې باندې د خویندو په فارغه سره هم وکول شو چې خلکو ته معیاري طبي خدمات وړاندې کړي.
د ناروې هیواد له لوري د خزینه نرسنګ او قابلګانو د روزنې دغه پروګرام پر خوست سربیره په بدخشان، لغمان، میدان وردګ، کاپیسا او ننګرهار ولایتونو کې هم مهاله روان دی. د ناروې هیواد روزنیزه کمیټه له تیرو 15 کلونو راهیسې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې فعالیت لري او په مختلفو برخو کې ګڼ روزنیز پروګرامونه وړاندې کړي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
ترنو ریدونکو، په کندوز کې د پولیو د پیښو د موندنې په خاطر د عامه روغتیا د کتلوي معافیت او ملګرو ملتونو د صحي سازمان دبليو ایچ او لخوا د جماعتونو د امامانو سره میاشتنی غونډې کیږي او دغو خلکو ته د پولیو د ناروغۍ د علایمو په اړه معلومات ورکول کیږي. د رپورټ تفصیل د ګل رحیم نیاز من څخه واوري.
په قندوز کې د عامه روغتیا مسؤلین وایي چې دوی د پولیو د نوو پیښو د پیدا کولو په موخه د خلکو ترمنځ له هغو کسانو سره اړیکې لري چې خلک ورته د مختلفو مواردو په موخه مراجعه کوي. د کتلوي معافیت عامر غلام جیلانی عطایي وایي چې دوی په کلو او لرې پرتو سیمو کې د کلو لارباپانو، ملکانو، قومي مشرانو، د جماعتونو د ملا امامانو او په زیارتونو کې له منجورانو سره په دې موافقه کړې چې که دوی ته د دم او دعا لپاره څوک ورځي او یا ترې خبرېږي چې پښه او یا لاسې کمزوري شوي او نورمال فعالیت نه کوي، باید په قندوز کې د کتلوي معافیت مسؤلینو ته خبر ورکړي. غلام جیلانی عطایي وایي
زمونږ په دې محلاتو کې مونږ سره عامرین د کلینیک شته، مونږ سره د صحي کارمندانو چې سی ډبلیو سی ایچ ایس رضاکاران چې والنټیر ورته ویل کېږي، یعنی یو نیټورک مونږ لرو په ساحو کې چې هغوی ته مونږ په هر وخت و زمان کې راهنمایانې کړي دي یا ترنینګونه مونږ هغې ته دایر کړي دي، د همدې سرویلانس یا د واقع یابي په هکله چې هغوی هغه ماشومان چې عمر د 15 کالونه ټیټ وي او د فلج د مودې نه یو کال نه کم وخت پې تیر شوی وي، دوی مونږ ته دغه پیښې چې هر عامل وي چې فلج خدای نخواسته ورکړی وي دوی مونږ ته دا راپوروي. مونږ سره په مجموع کې جامعه چې هغه ملا امام دی، هغه که مجاور دی، زیارتونو، هغه که هر څوک وي، په وخت مونږ ته راپور دی راکړي چې هر واقع وي، دوی ته فقط یو جایزه مونږ ته نه کړې ده.
په قندوز کې د ملګرو ملتونو د صحي سازمان یا ډبلیو ایچ او د پولیو ولایتي مسؤل ډاکټر کریم باجوړی هم وایي چې دوی په امام صاحب ولسوالۍ کې د روزې له منجورانو سره په دې خبرې کړي چې که پر کوم ماشوم د دوی شک راشي چې پولیو یا ګزڼ وهلی، باید دوی ته احوال ورکړي. ډاکټر باجوړی زیاتوي چې دوی هر میاشت د امام صاحب د روزې د منجورانو مشر ته 1,500 افغانۍ تشویقي پیسې ورکوي.
کال کې مونږ یو ځل د ټریننګ دایره وو چې هغه د زیارت غونډې منجوران ته شامل دي. دا د روزې مسؤل مونږ د روح پر د مرکز مراقبتي د مسؤل په نامه نیولی دی او هغه د مرکز مراقبتي ته مونږ د میاشتې 1,500 افغانۍ ورکوي. نور په هره میاشت کې یو دغه زیارت ته ورځو او د زیارت منجوران د غونډو د فالس ډاکټر ورته معلومات ورکوو چې کوم پلزینه باید راپور کړي، چا ته راپور کړي.
د قندوز یو تن اوسیدونکی مطیع الله وایي چې دوی د پولیو له واکسیناتورانو سره مرسته کوي او په کلي کې ورسره د هغو ماشومانو د واکسین کولو په اړه همکاري کوي چې کورونه یې د کلي له جوماتونو لرې پراته وي.
زه چې اکثرا مرکز ته راځم، په دروازو کې د دوی د ټیم کسان همیشه امنیتي کسان هم همکاري کوي، ګاډه ورته ودرېږي، 15 کلنه کته ماشومانو ته چې د واکسین کوي. خلک هم ورسره باید ښه پوره همکاري وکړي څو پورې د افغانستان د پولیو مربوطه کمی بیماریزان چې دي د دې نه خلاص شي.
د قندوز د کتلوي معافیت مسؤلین وایي چې د روان لمریز کال د حمل د میاشتې په 8 نیټه د قندوز د دشتیرچی په ولسوالۍ کې د مزدلفه په نامه یو 14 میاشتنی ماشومه باندې د پولیو شک شوی چې د معایناتو نتیجه به یې په نږدې راتلونکي کې معلومه شي. صحي کارکوونکي وایي چې په قندوز کې له 2011 کال څخه راوروسته د پولیو کمه مثبت پیښه نه وه ثبت شوې. په تیرو 6 کالو کې دا لومړی مشکوک پیښه ده چې رامنځته کیږي او دوی یې هم په اړه اندېښمن دي، ځکه چې په دشتیرچی ولسوالۍ کې د ناامنیو له امله کور په کور د پولیو د مخنیوي د واکسین کمپاین نه تطبیقیږي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو هیر مو نسی چې نن شپه د ماښام په اتو بجو د روغتیا په خبرونه کې د الرژي یا حساسیتونو په باره کې ستاسو سره زموږ محترم میلمه ډاکټر صاحب اکرم ملکزی خبرې کوي. البته ډاکټر صاحب اکرم ملکزی په جرمني کې اوسیږي، نو هیله ده چې تاسو خبرونې ته ټلیفون وکړئ او په دې شمېرې چې په 202-619-1114 او زموږ په محلي شمېرې باندې په 0900-010 باندې زنګ وهلی سئ او خپلې ستونزې او پوښتنې د محترم ډاکټر صاحب څخه کولی سئ. ستاسو د ټولو څخه مننه.